سلامونه او راست خیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ز فرشته سحق د خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کو د دې ورځې په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت خپریږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یو مثبت پیښه په غزې ترنګ کې سبب شوې چې بیلابیلو بنسټونو ور باندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې هم وخت نا وخت حمله کیږي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي او نوموړي تیره شپه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر یا ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وی. وړاندې په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حمله په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژوره اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پاکستان کې ناپیژندل شویو وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکنی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مالیکلی هغه افغان خبریالان چې دریم هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللی خو له بده مرغه په دې وروستیو کې ان هلته هم د ژوند له خوندیتوب نه دی برخمن. تر دې مخکې د اگست پر 25مه پر یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروزم په پاکستان کې حمله شوی و او ازادي رادیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی افغانستان کې ګڼو ښځو ته د غالۍ اوبدلو مهارت ورکولی چې دغه میرمنې اوس کولی شي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یو له دغو لسو میرمنو اقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ یې د غالۍ اوبدلو په شپږ میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي چې تېره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغو بیلتون پالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حملې کوي همغږي زیاته شوې ده. یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په اروپایي ټولنه، ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه رقم شوی دی. دغه شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خبرې شوې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 1500 او 10000 ته رسیږي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په تله په اروپای ټولنه ناروی او سویس کې چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي د پناهغښتونکو شمیر شپک زره کم شوي دي. د پناهغښتونکو زیات اسناد په جرمني کې ثبت شوي چې زیات پناهغښتونکي د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو څخه دي. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډېرېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او 2 ترې تم شوي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی، پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوې او په چیک جمهوریت کې بیا 4 تنه ترې تم دي. په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د څیړنو فدرال اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریدا کې د ټرمپ د کلف کورس ته بهر شوې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړئ. په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین ځنډېدلې وړاندې په دې اکله مرکه درته لرو. خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي دي له خپلو هیلو غږېږي.
هم ښوونځی وایو هم پوهنتون وایو لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
څو پلار موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی.
په خبرونه کې د افغانستان اړوند د نړۍ نه هم راپورونه درته لرو، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبری ټولګه ته خره اغلی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. په دې حقله د خبرونه په دې برخه کې را سره د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو په خوانی مسول سید کمال شاه صاحب را سره دی. هغه به مونږ ته د دې خبر پاړه نور جزئیات هم راکړي. هغه سربو غږیږو. سلامونه سید کمال شاه صاحب، خبرونه ته ډیر خره اغلی. په سر کې کراته دا وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې او په داخرو کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، هیله ده روغ او جوړ بیاست. په افغانستان کې 2023 کال د پولیو ناروغۍ لپاره د تیرو 2-3 کلونو په پرتله ښه کال په دې نه دی چې پیښې ډېرې زیاتې ثبت شوې دي. تقریبا د ورستو راپورونو په اساس په افغانستان کې تر دې وخته پورې 19 پولیو پیښې ثبت شوې دي چې دا شمېر ډېر دی او کېدای شي نور هم زیات شي.
ډېره مننه. دغه راپور له مخې که په رښتیا هم د واکسین یعنی دا د پولیو ضد واکسین په افغانستان کې وځنډول شي، دغه په دا راتلونکو هفتو کې د پولیو ضد نوی کمپاین باید په افغانستان کې پیل شوی وای، خو اوس راپورونه وایي چې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ځنډول کیږي، د دې عواقب په سوي تاسو په دې اړه راته لګوئ.
اول خو زه فکر نه کوم چې د پولیو واکسین دی بند شوی وي. کمپاینونه خو په پخوا کې هم داسې دي چې ځنډول کېده، هغه د دې لپاره ځنډول کېږي تر څو په ښه ډول سره امادګي ورته ونیول شي، هغه پلانینګ د کمپاین ته زیات پام وکړل شي تر څو یې تطبیق ښه شي. زما په فکر باندې به دا ځنډیدنه هم داسې وي تر څو د پروګرام کیفیت ته پام وکړل شي او کوم کمپاینونه چې له دې وروسته تطبیقېږي هغه په ښه کیفیت سره تطبیق شي، ځکه که چیرې پروګرام په اصطلاح بند شوی وای نو حتماً به یو ملت ښودل شوی وای. د کمپاین ځنډیدنه ډېره د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه دا د ښه پلانینګ په خاطر ترسره کیږي.
څنګه چې په شروع کې طالبانو یا طالب چارواکو دا ویلي وو چې مونږ له دې کمپاینونو نه او دې نه چې خلک له دغه خبرداری ورته ورکو خلک خبر شي د دې نه مونږ ملاتړ کوو. حتی دوی ویلي وو چې مونږ جمعات په جمعات له دغه کمپاین نه ملاتړ کوو. ځایونه یې ورته مشخص کړي وو چې دوی کولای شي د کورونو په ځای جمعاتونو ته راسي، هلته دغه کمپاین ته دوی ادامه ورکوي. خو اوس دفتن دغه خبر راځي او دغه راپورونه رامخته کیږي، په دې اړه تاسو څه وایئ؟ یا داسې کوم قانع یو دلیل ورته وجود لري چې دوی ولې دا ځنډولی دی، چې دغه په مخ کې څه خنډونه و چې دوی دا وځنډول؟
تر کومه ځای زه معلومات لرم، هغه د کمپاین دې لپاره دوی وخت اړتیا لري تر څو کوم کمپاین چې دوی تطبیقوي دغه لپاره ښه امادګي ولري. د دې خاطر یې ځنډولی دی او په پخوا کې هم دا ځنډ راغلی.
تاسو زما غږ لری؟ فکر کوم تخنیکی ستونزه را مخته شوله او د سید کمال شاه صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوله. موږ به بیا هم د خبرونې په لړ کې کوشش وکړو چې دوی سره وصل شو. اوس هم ورزو د خبرونې بل راپور ته یو بل راپور به راواخلو چې په جرمنی کې افغان کډوالو په حق لده. جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو د جرمونو تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان هم کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري له نورو کوم هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه، په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1.5 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پرې د درنو جرمونو تورونه لګیدلی وو. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې په راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله زازی بیا ازادي راډیو ته وویل:
جرم دی، که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې نشوي دی دلته باید تیر کړي، او واقعي ده د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سیده ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سرپلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن او کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د هیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
تاسو ازادي راډیو ته غواکې استه وس هم بیا ورزو سید کمال شاه صاحب ته غره سره د ټلیفون په لیک وصل شوی دی او دا غینه به پوښتو چې د دې کمپاین د زندیدلو په عوامل راته وغږیږي په افغانستان کې څه دلیل رامخته کیږي چې دوی د کمپاین زندولای دی. سید کمال شاه صاحب
بله
او تاسو زموږ غږ واورید؟ مهرباني تاسو راته په دغه راته وغږیږئ که چې په افغانستان کې دغه کمپاین وزنډول شو نو د دې تر شا دلیلونه یا عوامل یې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
زما په نظر خو عوامل کېدای شي د تطبیق برخه وي تر څو د پولیو له منځه وړلو پروګرام په افغانستان کې غواړي چې کوم راتلونکي پلان شوي کمپاینونه دي دا په ښه کیفیت سره تطبیق کړي، ځکه په دې وخت کې کله چې پولیو ډېرې پیښې رامنځته کېږي په افغانستان کې د کمپاین د بندېدو هېڅ داسې یو دوی دغه ورته نشي لټولی چې پولیو کمپاین وځنډېږي، ځکه چې که چیرې پولیو کمپاین ځنډېږي یا بندېږي نو د افغانستان ماشومان به له ډېر جدي او ګواښ به ډېر زیات شي او د پولیو ناروغي به ډېر په چټکۍ سره خپره شي، د ماشومانو معافیت کمزوری کېږي او د پولیو وایرس هلته مخکې تر ور له مخه هلته موجود دی په ساحه کې، نو دا یو جدي خطر دی. نو زما په نظر به دا کمپاین د کیفیت په خاطر ځنډول شوی وي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکي کمپاینونه تطبیق کړی شي.
په دې برخه کې سیمه ایزې ټولنې، نړیوالې ټولنې باید څه وکړي چې له دغه کمپاین نه دوی خپل ملاتړ اعلان کړي یا دغه د ځنډولو مخنیوي وکړي تر څو له نورو پیښو نه مخنیوي وشي؟
نړیوال ټولنې خو نړیوال چې کوم د ملګرو ملتونو سازمان ځینې ارګنایزیشنونه دي لکه یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان دا د پولیو له منځه وړلو پروګرام هغه خاص ارګانونه دي چې هلته ډېر زیات کومک کوي، هم د تطبیق په برخه کې، هم د عامه پوهاوي په برخه کې، او دوی ورسره د هلته عامې روغتیا وزارت او د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز سره نو کوم تصمیمونه چې هلته نیول کېږي هغه په ګډو نیول کېږي د دې ارګانونو ترمنځ، نو زه هیله لرم چې د دوی شتون به هلته د کمپاین نور ځنډ ته پرې نه ږدي تر څو د افغانستان ماشومان د دې خطر او د ګواښ نه لا ډېر وځپل شي.
ډېره زیاته مننه د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه صاحب را سره په خبرونه کې وو. نو راپورونه هم درته شته، را سره اوسئ. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې به یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي، دې مسلې دوی ته رواني ستونزې رامنځته کړې. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته ورځو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزۍ نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت ده چې باور وکړو درې کاله کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځیو ته د نجونو تک منع کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغو کړنو یو برخه ده چې د کار، زده کړو او په ټولنیز ژوند کې د ښځو او نجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسفزۍ افغان میرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللی، ویلي دي چې دوی باید ناهیلي نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملالی یوسفزی همداراز د هغو میلیونونو افغان جونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندی ساتلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړې. نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید د نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي موږ خو هغوی سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډېره اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په اتمه په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالډ براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومي شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبری ټولګې په دې برخه کې به هم یو نړیوال موضوع ته ورشو. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي د روسیې په لسګونو پی پیلوټ الوتکې تیره شپه نسکوري کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لورې د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له لویدیځ غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تیره شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لویې اتمې حملې په اړه خبرداری ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بی پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو، خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د 14 میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بی پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولی دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یوه برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمل او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې د انګور باغ لرونکو وایي حاصلات یې د تیرو وروختونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغانانو افغاني تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی دی، چې د دې ولایت باغ لرونکو او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړی دي.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. د جابدلهیا او قدرتلا په نومونو د جړې ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
پاکستان ټیکس را باندې لوړ کړی دی، خاص یا په کریو کې ځي یا په ټیکس کې ځي، یا په انګور نشي سره دغه کولی. مثال در رانیونګ مصرف ډېر دی، اوس دوی شی مصرف دی، یوه ایسه انګور ته پاتېږي.
سموږ مجبور یو چې د لپریږ د خوم خرابېږي ورسته کې پر مخ پس ختمېږي. اوس که تاوانې که ګټې چاره لارې، موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وایي، بیا به دلې موږ سره ساتلی، بیا به دونې تاوانې نه راوستي.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه، چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
موږ د خپل دولت څخه هیله او ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. بیا پاکستان که لار نه وړي، باید بدیل نورې لارې پیدا کړي. عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیې او تاجکستان او ازبکستان، دغه نور همسایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو د څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج، څو د څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتون ځینې اخیستلی او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړ شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړې دي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي، چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا بې چمتو شوي، للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې